السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 115 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه په تیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون پرون پر خپل ایکس پانه خپور کړ ویلې دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر دی وای دی عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د زینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه مونډلي او د هغو د فعالیت مخینه ولیده او دا بهیر به دوام وکړي.
ان روان همچنان ادامه دار.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بازګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتېدلې زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتېدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتېد او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بازګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکیه بازګر ویلی دی چې له زمری سره یې تر پایه جګړه وکړه خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتید، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پراپورونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي لمرستندوی ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیز ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دیوانه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول تر سره شول په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واوري چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې رادوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي.
موږ خالي ډېر ردایته کړې دي د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې تیمور رضا نه منلې، نه موږ ته رسمي جواب راکړی دی، د رضا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستای حال درکو، نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو درنه مالی زیانونه ورارولې دي، او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیزې ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت سینی اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونه یې په سیمو کې درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
وخته او په دې کې زمونږ د کور 60 متره او د کلا غټ دیوال لمنځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري، خو مالي تاوانونه زمونږ
په ننګرهار کې. طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د غلوس په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 1 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دروتلو خبرداری ورکړای دی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 30 تر 45 ملي متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. د دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرها صورت میگیره، بخصوص بعد از ظهرا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه،
کله چې وریځې خپریږي په ځانګړي توګه په ماسپښین کې چې کله د اتموسفیر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي، خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبرېږي باید د ټیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کېږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لس ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي، خو سیلاب ځپلو په مقرر ډول نیوکه کړې چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوې او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلای شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسي د غبرګړې ناهیلي او اندېښمن کړي. نوموړي پروند جولای په 15مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخت عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې اولدی هواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمیر نجونی او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هوادونو لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم لزده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لمرني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی هغه د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوی ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکاو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باور لیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکاو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باور لیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکاو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولې. نږدې څلور کال کې چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي رادیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو بریټ د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وزنډولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنې مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پر نو ویل د مسکو په وخت مخام تر شپږو بجو شاوخوا څلور سوه الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوې کنسل شوې. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د مخام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې یو سل یو او یا الوتنې کنسل شوې او د 500 او شپېتو ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې دوو ساعتونو لپاره وزنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکي او را روانې الوتنې کنسل شوې او اووه دېرش نورې بیا د لږ تر لږه دوو ساعتونو لپاره وزنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وزنډېدې. د مسکو ښاروال سرګي سوبیان نو ویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان وو ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حملې وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حملې وکړې. په دې بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پاوز له اوکراین سره د زر کیلومتر جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پاوز یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته روانې دي. د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې درې کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضه پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ورو د دې سره دی او د دې په باندې دی دی باید چې برخلی کې معلوم کړي موږ خو لري ډیر دایته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضانه نه منلې او ټول رضایت مسترد کړی دي نه موږ ته رسمي جواب را کړی دي د رضایت نه منلې ده نه رسمي جواب را کړی دي نه په باندې کار کړی دي. دا خبره هم بې ځای ده، دای بې ځای ده چې تیمور د رضایت په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د پباره کې او د پیدا نه کې.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ د جولای په درېمه په ویلامیا کې چې خپله ایکسپرنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دی د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول شوی وي. په ویلامیا کې ویل شوي و چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه ویلامیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوي په ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپینه ورځ بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بیا وي تقریبا نوي شنو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وي او کوم وخت دی بیا وي پنځه شپږ موټر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی سړک کې تقریبا د دوه ساعتونو دپاره تړلی وو. بیا د کور تر پورته شول هلته ټول کتابونه وو کمپیوټر وو ځینې شیان ورسره یوړل. نو هغه نور همکاران یې بیا وروسته را ایله شول په شمول د ډرایور هغه هم را ایله شو. دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخباراتو په ریاست کې. نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبان د خوا څخه.
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبی آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوي وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایاندي چامبی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي وو. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وای نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. پروند محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکون کې تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتی تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایرانه تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمي پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیتا وای چې یو څوک د زموږ د مذهبي مراسم مخاوني سي دوی اجازه نه راکول چې د امام حسین مراسم تر سره کړو. د کابل اوسیدون کې او یو شی ورکون کې چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نمخبور شي. بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکل د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووزي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي. خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې.
کابل نه بوده
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل
مسجد
کې امروز دی وای کوم جمعتون چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غراز له هي اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کاتوم د تیر جمهوریت نظام پر مهال د محرم میاشتې لومړی تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمې د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعتونو، تکیه خانو او سقه خانو کې د شیعاګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده. خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د دایښ خراسان څنګه لوري خونړی بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس بیرونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وا. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریدسیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي، او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیر زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې د ښځو درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه؟ جواب چادري مو مور سره کوله.
یعنی زه چې خپل حقیقت ته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و. خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو ترکو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وای، هغه هم حجاب و، اکثر خوند به دا شنه چادرې کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سی خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دی وبنده به حجاب کوونه به چادرې کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ ور پړرته وای، څومره کورنۍ آماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وای؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې د تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه ته ډېر حده نه ورکوله خپل زنانه طبقې و ناسته د لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېرې داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرون تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور ترکې به دې کارولې ته ډېر حد پورې اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه؟ کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړې ده. دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم. ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړې کړی دی. دایم
ښوونځي کې به تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به وسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوخه علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنی که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چې ما شخصي قبله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالتا کې نه زبول کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبله کې څنګه ویلې ده او زبول کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پخته پته درلې د شوز په وړاندې، که د پخوا خبره و کومه اما خبره کېږي، ډېری خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر م کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت، خونه چې به درسونه به ویلې کله دي دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډیر مشکل و بابا، چې ما خپل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لپاره مشکل و، د فامیلونو لپاره مشکل و چې ته اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلې، نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار صاحب ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام لاتړې.
بریا جان، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس دولسم صرفه پورې دي، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ادامه ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي، زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس پر واچ پړه به وروسته د نه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونې مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فنونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبرینې کاګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانادار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلۍ جیز وکي یا کنجلۍ کورنۍ خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اولور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسو څخه چې په بخښنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، به انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډېر حده پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل، خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چون که راس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې وي دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونکیو باندې، هم په نارینهوو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به یکات درته وایم، یکات به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ول وره اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل پلاس کې چې زه مغه کې وکم، یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه مغه می اخیسته دي.
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلۍ ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول هم داسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري، کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت لري او چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پاره ته وایست اشپزی کولای شي چې خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته ښه رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي په خېژې په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزيجات کدرته وایم ډېر خوندور سبزيجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نه ستادي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وټس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د کوم لاسرسي نه لري او تر ټولو هدف پوری ستادي چون زما کار باندې په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېره حدا پوری خوند ورته رسول لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لکه ما وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کورسر پر راست هم تر ډېر حد پوري. او بل ما تخپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده ګټه ښه ده. چون که چیرې وایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه، اقتصاد خراب ده، یا ډېرې خوندې، یعنې که چیرې زه دا وایم که چیرې خوند وظیفې لرئ څونه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وای. خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو. خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وي، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې دي د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو. خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي، تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، او بلې، او زما ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې، مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستیز دا وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې. چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته، دوی کولی شي له ډېر کم څنه شروع کړي.
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونه ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته، په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي. یعنې مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کړي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمخت تګوکی او څه د کړی او څه لاسته راوړي، د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نو مې د کېدل د شیطان کار دی، دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي، او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي. دی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي. یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سيداي سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېره مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یې وکړم، تاسو آواز مې اورېدی. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ.